سوی است په هر صورت مننه قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو. کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله ملګرو ملتونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې په سختو ټکو وغندله. په خوست کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد نمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. د دې او نورو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه مو هم درته غوره کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما وایي چې د غزنی ښار له وسلوالو تصفیه شوی او د ښار ته به د بشري مرستو لړۍ چټکه شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا لاټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د دغو اعمالو عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاږل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشري هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د یونیسف اجرایوي رئیس هندت فور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشت برچی کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونی انتحاري حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د 43 وژل شوو کسانو اکثره یې 33 کلونو کم عمره ماشومانو. په دې حمله کې نږدې اویا تنه نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او د ولایت د تازه دمو امنیتي ځواکونو پر رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي دي. یونما پرون په یوه خبر کړي بیان کې وویل چې د غزنی ښار په مرکز کې د وضعیت په ښه کېدو دې ښار ته د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره شوې ده. خو ملګرو ملتونه وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کولی شي. د هلمند چارواکي وایي د ملا لال محمد په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفو یوه اته کسیزه ډله پرون د سولې له پروسې سره یوځای شوه. د هلمند والي دفتر په یوه خبر کړي بیان کې د دې وسلوالو د مشر لال محمد په حواله ویلي چې دوی له تیرو 15 کلونو راهیسې د دولت پر ضد جنګېدل او اوس له خپلو کړنو پښیمانه دي. د سولې له پروسې سره یوځای شو دې وسلوالو ویلي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو د جګړې قومانده د پاکستان په لاس کې ده. د هلمند والي ژمنه کړې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکي وسلوال به مسؤول وي او دولت به د هغوی په ژوند کې د مثبتو بدلونونو په راوستو کې همکاري کوي. د تقاوت خزانې د عمومي ریاست مشروعي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. ګل محمد منتظر پرون ازادي راډیو ته وویل د مالي وزارت د متقاعدینو د تنخواګانو لپاره د وختل شو پیسو یوه برخه منظوره کړې ده. خدای کول هڅه کوو تر اختر مخکې 2 میلیارډ ځنګل شوي افغانۍ مصرف کړو. هڅه کوو چې تر راتلونکي یکشنبه یا دوشنبه د متقاعدینو بانکي حسابونو ته دغه پیسې ورسوو. نوموړي وویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به ډېر ژر د متقاعدینو خزانه په یوه ځانګړي صندوق بدله شي چې د متقاعدینو تنخواګانې به مستقیما پکې ټولیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پر نوویل دغو دریو بارولونکو کمپنیو پر ضد چې په چین، سنګاپور او روسیه کې میشتي ګامونه اخلي، د دې پرېکړې له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دې کمپنیو پانګې بندیږي او امریکایي وګړي نشي کولی له هغوی سره سوداګري وکړي. که څه هم واشنگتن له پیونګ یانګ سره مستقیمه خبرې پیل کړې، خو بیا هم د موجودو نړیوالو بندیزونو د عملي کولو لپاره پر شمالي کوریا خپل فشارونو ته دوام ورکړی. واشنگتن غواړي د دې بندیزونو په وسیله پیونګ یانګ اړ باسي چې خپل اټومي او د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پروګرام پای ته ورسوي. د ترکیه د استانبول ښاري یوې محکمې په دې هېواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. دا خبره د بښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څیړونکي اندرو ګارډنر په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. انر کلچ له تېرې یو کال راهیسې د ترکیې په ازمیر ښار کې د انقرې له سیاسي مخالف فتح الله ګولن سره د همکارۍ په تور زندانې دی. د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې په امریکا کې میشت دی، د 2016 کال د ناکامې پوځي کودتا ترشا هغه د هغه لاس ګڼي، هغه څه چې ګولن یې ردوي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ترکیې یوې محکمې په کور له نظربندۍ څخه د امریکایي پادری اندریو برانسن د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. ترکیې چارواکي وایي برانسن له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې د 2016 میلادي کال د کودتا د ناکامه کودتا د هڅه کې لاس درلود. د برانسن د نیول کېدو موضوع په دې وروستیو کې د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې پرونی ځن وژونکي حمله ملګرو ملتونو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې په سختو ټکو وغندل. د دغې حملې د وژل شوو کسانو شمیر 8 او د ټپیانو هم 8 تنه دی. په خوست کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد لمانځن غونډه کې ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه افغانان یوازې افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورته چې موږ ته سي خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانانو په جذبه ارجب شو په یوې په یو غیرت ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وای چې له وروستیو اعتراضونو سره سره به دغه ملي پروسه پر مخ یوسي.
موږ ته د میزان 28 د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ.
لا تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې FATF چې پاکستان په خړ لسک شامل کړي روانونه، پاکستان تخپل سری کرخې به اعلان کړي. د دې احتمال هم شته چې پاکستان په تور لسک شامل شي. که په تور لسک شامل شي،
کومې واسطې تور لسک شامل شي خارج موسی ته دې هوت کې نشي کولای چې سرمایه وزاري وکړي.
په دې اړه مو د چارلیو کارپو سره مرکه کړې. په پولند کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د هغه هېواد ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبرو، او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته په کابل کې دی پرونی ځن وژونکو حمله. کابل پرون بیا یوې ځن وژونکو د یوې ځن وژونکو حملې شاهد و چې په حمله کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. دازل د غزان وژن کې حمله د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې چې ګڼ شمېر هلکان او نجونو په کې د کانکور د ازموینو لپاره زده کړه کوله هم په نښه کړ. د کابل امنیې قومندانۍ وایي د ښار امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په ګاونډیو ولایتونو کې ناامني د کابل امنیت اغېزمن کړی دی. افغان ولسمشر هم دغه حمله په سختو ټکو غندلو او په دې اړه چې دغه حمله په څه ډول شوې ده د یوې پلټنې امر یې کړی دی. نور حالې د رضوان مراد په رپورټ کې اورئ.
د کابل پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د دې ښار په لویدیځ کې پرون ځان وژونکي چاودنې نږدې 50 کسان وژلي دي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانګزی تیر شپه ازادي رډو تول ځانوژن کې پلی وو او د اتلسمې امنیتي حوزې په دشتي برتی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې دننه چاودنه وکړه.
د موت تناملان دی یو خونیز مرکز او چرته ډیرې زکونکو ذکر کولې ځانمرګ بریدګر چې چاودنګ توکي په خپل ځان تړلی وو خپل چاودنګ توک ته دغه کورس دننه چاودنه ورکوي.
خاغلستان زیول پولیسو د کابل خار د امنیت او د خار د دروازو د کنټرول او څارنې لپاره جدي تدابیر نیولې دي. خو د نوموړي پوینا د کابل په گاونډي ولایتونو لوګر میدان وردک او کاپیسا کې موجودنه امنیو د پایتخت امنیت اغیزمن کړی دی. د کابل امنیه قومندانې د غراز وایي چې د مدرن وسایلو او لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله د خار د دروازو په کنټرول او تلاشۍ کې نیمګړتیاوي پیدا کیږي خو پولیس هڅه کوي چې دا کمښت پوره کړي. بل ورته د امر اختیار د وزارت وین ډاکټر وحید مجروح ازادي راډیو ته ویل چې پرونی حمله لګ تر لګه اته څل وخت کسان وشلې دي. دوی په دې پیښه کې اته څلوېښت کسان شهیدان شوي دي او اووه شپېته نور ټپیان دي. خو د مرګ ژوبلې دا شمېرې وروستۍ نه دي او امکان لري چې زیات او کم شي. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د کابل ښار د پرونی خونړي بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم پکې لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې داعش ډلې د دې ډول حملو چې اکثره مواردو کې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او غونډې په نښه کړي مسؤلیت منلی دی. په کابل کې دا بریت په داسې وخت کې کیږي چې د غزنی، قندهار، زابل او د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د لسګونو سرتیرو په شمول سلګونه کسان وژلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر نوویل چې په تیرو نه کلونو کې د افغانستان په جګړه کې څلور شپېته زره ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. دا کمیسون وایي د دې مرګ ژوبلې اویا په سلو کې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پورې اړوندو بریدونو او چاودنو کې رامنځته شوې ده.
وموریدل چې په کابل کې په پرونی ځانوژن کې حمله کې چې د کابل په دشت برچی کې په یو ښوونیز مرکز کې وشوه، شاوخوا څه کم 50 کسان وژل شوي او دغه راز نږدې اویا نور هم ټپیان شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د مخکنیو حملو ته په پام سره چې په دشت برچی کې شوي او د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، د همدې ډلې ته ګوته نیول کیږي. تر دې مخکې په کابل کې لوی خونړۍ حملې څو اونۍ مخکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوي وه چې 30 تنه پکې وژل شوي او 120 تنه نور ژوبل شوي وو. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه په کابل کې 14 لوی حملې شوي چې تر 2240 زیات کسان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د تروریزم او جګړو د قربانیانو په یاد پرون دغه راز په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نمانځن غونډې جوړې شوې وې. د غونډې اکثرو ګډونوالو ویل چې د افغانستان د تروریزم ستر قرباني دی، خو هغه څه چې لازمه ده د قربانیانو سره لازمې مرستې نه کیږي. په خوست کې هم په دې مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې افغانان په خپل اتحاد سره پای ته رسولی شي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په دې اړه راپور لري، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي په څپو نیس پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې او امنیت چې دواړه سره تړلې دغه موضوع څېړو. په تیر بیا وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره آیا په دې هیواد کې د سولې امکان شته؟ په تیر بیا په دې وروستیو کې چې د اوربن خبره کېږي د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نور سره شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، پرون د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په افغانستان کې د تروریزم او د جګړو د قربانیانو په د یاد لپاره لمانځنه غونډې جوړې شوې وې. دا ډول یوه غونډه په خوست کې هم جوړه شوې وه. د خوست معلولین وایي په دې هېواد کې هغه مهال سول او امنیت ټینګېدی شي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان یې د دې هېواد خلک دي او ګټه یې هم پردیو ته رسیږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل د دې غونډې نور حال راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په کانفرانس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په وخت کې ورته چې مونږ ته سي خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارجب شو په یوه په یوه غیرات ودرېږو ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په مونږ نه تپل شوی جنگ ده. قربانیان صرف مونږ یو، ګاډي خل نور خلکو خلي.
د معلولینو د اتحادیې مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټې په افغانستان کې مافیا کړی وري او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یوه اواز غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استازی وایي چې په ورستۍ نوه کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 40,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي، چې په دې کې 20,000 کسان وژل شوي، خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنګیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په ورستۍ لسو کلونو کې د وژل شوو شمېر 8,000 کسان خودلی او معلولین ولکه 3,400 تنه خودی چې د هغوی پوینا د ارقام د افغانی ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس به دولت 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلې داغه شرمیرنه خو ډیره زیاته ده.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ویل دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبله رامنځته کیږي او د تلفاتو شمېر ډېریږي، نو یو شمېر هیوادونو وپتېره چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یوه ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې باندې پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1990 مریز کال د ثور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اساس څلورویشتمه یا د اگست 15مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په نوم ونوموله.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بلونس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ مجلې په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو د اگست په لسمه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څلور ورځې سیاسي خبري پای ته ورسولې او بل لور ته د دوی تر زرو ډیرو وسلوالو پر همدې ورځ د غزنی پر ښار برید وکړ. ډیپلوماټ بیا لیکي چې طالبان په افغانستان کې ول ورته لدی هدف نه پوښا کیږي چې سیاسي لوبغالي وي، بل لورته لښخړو لاس نه اخلي او غواړي چې خپل دریز لدی لارې پیاوړی کړي. خبرونه بیا پوښتنه کوي چې په داسې وضعیت کې ازبکستان څنګه خبرو ته زړه ښه کوي. ډیپلوماټ لیکي کله چې د 2018 کال په روسیې کې شوکت مرزیایف په ازبکستان کې ولسمشر شو، په ځانګړي ډول له افغانستان سره اړیکې پسې شي کړي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان لپاره د یو کانفرنس کوربه هم و. د اگست لشپژمې تر لسمې د طالبانو یو پلاوی د دوی د قطر د دفتر د سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزی په مشي ازبکستان ته ولاړ. دوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له استازي اسمت الله ارګاشیف سره وکتل. ډیپلوماټ بیا د ازادي راډیو په استناد لیکي چې طالبانو ورته ویل دي چې په دې خبرو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو او په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیايي پروژو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. ډیپلوماټ بیا د دې خبرو په ارتباط لیکي چې ازبکستان غواړي پراختیايي پروژې پرته له سویرې په افغانستان کې پلي شي او طالبانو له دوی سره په دې برخه کې ژمنه کړې ده. دوهمه خبره ده چې ازبکستان هر وخت په افغانستان کې د داعش حضور ته اندیښنه لري او نشته دوی اونې مخکې ډېر ډلې په گاونډي تاجکستان کې د یو بریټ مسولیت ومانه، خو طالبانو د ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د نن خپل بریډونه متمرکز کړی دي. ډیپلوماټ خبرونه د غزنی جګړې او د سولې هڅو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ جرنال رسمانې بیا یوازې د غزنی د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د غبرسپانې په خپل تازه غنه کې د غزنی د سیشن بي د ورځي تصویر انزور کړی دی. ورسپانې لیکي چې په ټول شهر کې دوی نن بیانې پرانیستې دي او خلک ورته په کټارونو کې ولاړ دي. وال سټریټ جرنال د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې د غزنی په جګړه کې د 1350 ترمنځ ملکیان وشل شوي دي، خو لا هم په کار ده چې دا شمیره دقیقه شي. د طالبانو د تلفاتو په اړه ورسپانې د امریکایي ځواکونو په وینا لیکلي دي چې یوازې د دوی د هوایي بریدونو په ترڅ کې 200 یاغیان په شار او د شار شاوخوا وژل شوي دي. ورسپانې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اشاره نه ده کړې، خو د مالي اوښتې زیانونو په اړه یې لیکلي دي چې تر دې دمه دقیق نه دي اټکل شوي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو اعتراضونو سره سره به دغه ملي پروسه پر مخ یوسي. انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه راز پر سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غږ کوي چې دغه ملي پروسې سره همکاري وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغه پروسې ته زیان رسول د هیڅ چا په ګټه نه تمامېږي. دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د رای ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
دا کله چې موږ تقویم جوړولو په هغه کې هم د دوی سلام مشوره هم دغه و همیشه دغه د لوی پریکړه چې موږ کړې همیشه مولا دوی څخه سلام مشوره اخیستي، اما په اوس کې د دا ډول موضوعاتو را برسره کول فکر کوم د میزان 28 نیټه سخته ګواښي او موږ ته د میزان 28 چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ دغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
نو موړی وای دا چې د هرې ورځې په تیریدو وخت ضایع کیږي. له ننګونو سره دغه پروسې د مخامخ کېدو هڅې باید ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانه ونې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نیوم ایوبزاده:
حالا این که اعضا وای پیشترها و پیشترات آماده زیاد عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دیوی دو گندون و غختن یا وړاندیزونه اوس ډیر عملی نه دی. هیله لرو چې دوی یوازې د خپلو ګټو په اړه نه بلکې د ولس په اړه هم فکر وکړي. دا به منطقي نه وي چې په خپلو غختنو د ټینګار په نتیجه کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دی وزنډول شي. د خغلی یوزاده په خبره ده همداسې وضعیت دوام د انتخاباتو پر پروسې بد اغېز کوي او دا په دې معنی ده چې ګوندې د انتخاباتو په پروسه کې ټول مالی او ځاني قرباني په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخله خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د سهار ته بجې او څلورش دقیقې دي. له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوال ډلې یا اف ای ټی اف چې پاکستان په خړ لسک شامل کړي روانونه پاکستان د خپل اسري کرخې اعلان کړي. له پاکستان څخه د اف ای ټی اف لومړی غوښتنه دا ده چې په هر ډول چې کیږي د تروریسي ډلو ملاتړ بس کړي. په دې سربېره پاکستاني چارواکي باید د اقتصادي فساد او پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي او اجازه ورنکړي چې له دې هېواده غیر قانوني پیسې انتقال شي. د اف ټی اف ادارې مرکز پاریس کې دی. اسمت اروان له افغان نظر خاون ډاکټر اکبر وردک سره چې په پاریس کې میشته مرکه کړي. ډاکټر وردک په پیل کې دی ادارې او له پاکستان سره د هغې د استازو د ورستو خبرو په اړه وویل.
د موسسه په 1991 کال کې د لوې صنعتي ودونو د غونډې نه ورسته جوړ شوې او هدف یې لکه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د غیر پیسو قانوني پیسو انتقال او له تروریزم سره مالي او نور مرستې دي. دې کال د فبروري په میاشت کې د موسسې پاکستان ته اخته ورکړه چې دوی د تروریزم سره مرسته کوي او د خپلو سرحدونو کې د پیسو د مینځلو کوم امکانات چې موجود دي سره ممانعت نه ورته ایجادوي او جونته میاشتې ته پای پورې وخت ورکړی و. مګر د موسسې څرګنده شوه چې د پاکستاني مقاماتو برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. د دې خبره کابلی دوه مهم اخطارونه بیرته تکرار کړي دي چې یو د تروریزم سره مالي او نورې مرستې دي او دوهم د ناقانونه پیسې انتقال یا مینځل دي. او په دې ځل کې یو بل شرط هم ور اضافه کړی و، هغه دا دی چې که چېرته پاکستان په هر میاشت کې د موسسې ته د خپلو اقداماتو راپور ورنه کړي نو پاکستان به پر وګڼل شي او
که چیرته پاکستان په تور لیست کې شامل کړی شي په پاکستان به کوم بندیزونه وضع شي یا له پاکستان سره به څه ډول چلند وشي؟
خبره دا ده چې کوم هېواد په تور لیست کې شامل شي خارج موسسې په دې هېواد کې نشي کولی چې سرمایه ګذاري وکړي. البته دا د پاکستان په اقتصاد کې یو لوی سکتور دی که چیرته په رښتیا هم دا تصمیم ونیول شي او عملي کړی شي پاکستان ته ډېر لوی اقتصادي ستونزې پیدا کولی شي.
دې ته په پام سره چې پاکستان تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغه شرطونه پوره کړي او که ستاسو توجه وي پاکستان د طالبانو د ملاتړ په خاطر هم د خصوصا د امریکا تر فشار لاندې دی، لیکن پاکستان هغه ټول فشارونه زغملي دي د امریکا، لیکن بیا هم په خپل دریس کې یا تغییر نه دی راوستی یا یې دا توان نه لري چې تغییر راولي. څه فکر کوئ چې د اف ای ټی اف دا غوښتنې به ومنلی شي؟
کوم چې دی امریکایي هغه فشارونه چې په دې برخه کې په پاکستان باندې عملي کی و همدارنګه د اف ای ټی اف د موسسې دا ډول اقدامات ښایي چې په همانګۍ باندې شوي وي او د دواړه مقامات دې ته متوجه شوي چې پاکستان هغه سره ته رسېدلی چې د مالي د تروریزم سره مالي مرسته د زغم وړ نه ده. نو فکر کوم چې
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې له تروریزم سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ټی اف چې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی، د دې ادارې د وروستیو اقداماتو او دا چې په راتلونکي کې به څه ډول د پاکستان په وړاندې اقدام کوي نظر راسره شریکو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولن ولسمشر پرون د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځ د لمانځلو په مراسمو کې په دې هېواد کې د امریکا د پوځي حضور غوښتونکی شو. د هغه د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
د پولند ولسمشر اندریو دودا د چهارشنبې پورز د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په خپل هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. د پولند د پوز د لمانځلو په مراسمو کې د یو پوځي رسمي گذشت پترس کې ټانکونه او نور پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول او خلکو د دودیزو جامو په اغوستلو سره پکې ګډون وکړ. د پولند ولسمشر چې هیواد په سیمه کې د روسیې له پوځي خوځښتونو اندېښنه لري وویل چې په پولند کې د امریکایي ځواکونو د مشتون به دا هیواد له هر احتمالي یرغلګر وساتي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپل خاور سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته امریکا له خپل لوري او د ناټو تړون په چوکاټ کې په پولند او د ناټو تړون په ختیځو پولو کې پرتو هیوادونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې پوځیان ځای پر ځای کړل. پولنډي چارواکو له امریکا غوښتي چې په دې هیواد کې د یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي او د خپلو سرتیرو شمیر دې هم زیات کړي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې د پولنډ دې غوښتنې ته چې زیات لګښت به ولري او روسیه به هم په غوسه کړي ځواب نه دی ویلی. د پولنډ ولسمشر اندریو دودا په پرنیو مراسمو کې ویل چې تر 2040 میلادي کال پورې به دا هیواد خپل دفاعي بودیجه هم زیاته کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې سات د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله، هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یو این ایس اف مشر هم دغه حمله غندلې او پر دې خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د کابل په دشت برچې کې په یوه پوهنیز مرکز کې په برنۍ انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د 30 وژل شوو کسانو اکثره 30 کلونو کم عمره ماشومانو په دې حمله کې نږدې 10 نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نماوی د غزنی ښار مرکزي برخې ته برخه اوس نسبتا امن شوې او د ښار د وضعیت له کېدو سره به د بشري مرستو لړۍ هم چټکه شي. د تقاعد د خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په پرله پسې تماسونو کې ویلي چې خپلې تنخواګانې په خپل وخت نه ورکول کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د استانبول ښاري محکمې په دې هیواد کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. د خبرې د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څېړونکي اندریو ګارډنر په خپل ټویټر پاڼه کې کړی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ. نور راپورونه او مطالب نه لرو، خو د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي. یعنی د ښځو ټولنو ته دا یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کونه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کونه تښتي یا هغه نجونې چې د کونه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کونه تښته له ځنه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کوم وایو چې ولي خزي انجن له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار دی. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیرې زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې انجونې د تصمیم ونیسي چې له کورونو وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې له کورونو وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده انجونو فریبر کول د بعضې اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورخي او دوی دې تاړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانات او فرهنګونه چې شته، مثلا انجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم انجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا انجونې له کورنه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول دوی په ادونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، کچیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغه علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړي وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتېدل تر سوي ولو، 10 نفر د دې لپاره چې تفریق واخلي فرار کړی ولو، 20 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کړلي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 20 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دي چې مشخص سوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې دغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې چې د خپل پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپل قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پر راتلونکي باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې ښځې یا نجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. درحال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غو نه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده، ښه سوی نه ده، بلکې بدتر سوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته ناظرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشت پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 15 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته له خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تیښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکر او
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون حکومت سي خایش لرو چې مون د وګو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي، چې لدی 1300 اوردونه دریاتیا اوردونه مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړي ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسي درلودله، او 25 اوردونه نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه مونږ د قضیه لاسته راوړې دي، او له دې نه اکثریت مورود د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین مونږ درلودل دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه مونږ قضیه کمی درلودلې، لکه له پروانه 8 قضیه مونږ درلودلې، کاپیسا شپږ قضیه، سبتي سي پیګري سي، بامیان 4 قضیه، لوګر ولایت نه 3 قضیه، دایکندی نه هم 3 قضیه، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیه مونږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسي کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دنیا سي کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه کدوې چې ا دې ته ارسي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نس کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسي دي چې فرار وکړي، او سنويشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ورو پوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځ ته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منئ. آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باز خو د سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شعر د چاغل اسلام نه مخته ویل سوی ده: حمامه تو جرع حومه تو جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. ادي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازی په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیڅلتوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو، او په آخر کې د کوتربازی په حکله مرکه لرو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زه وږمه جبرخیل یې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کوتره هغه ښکلی معصومه الوتونکی او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بېلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاري، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلق کورو کې ساتلی دی، په زیارتونو کې، په جمعاتونو کې، په تاریخی ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې. دا کفتر ډیر زیات دی په مکه او مدینه کې. په عربي کې یو شعر د چاغه اسلام نه مخته ویل سوې ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و غویل دی: حمامه تو جرع حومه تو جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي ومعلقتنا ومعلقه ولت الاسلام. نه یو نیم سل کال مخکې هم دا شعر ویل سوې و. د شعر معنا دا ده: وهي کفتره تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی ته داس یو جای کې ناشته چې ز او سعاد دواړه تالی دلیسو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقه سعاد معرف کړ، حال دا زید خپل نوم سعاد وو. ته اواز خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولای سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا استم امرؤ القیس دا استعمال کړي، سعاد استعمال کړي، دا همدار رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سو یو وتل شاعر دا استعمال کړي، زید پونو من یو شاعر چې نبی علی سلام دغه کله شیرونه ویل او په شیرونو کې مداراغلی. نو لدین معلومی چې دا ډیره قدیم و او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راز دې ته چې کوتره ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي؟ ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتون کې ده چې تل د مثبت نخې په ډول کاریدلی. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیر بیا کوتره خوښوي، نو موري زیاتوي چې د کوتره تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وړونکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه د سر شوې ده، چې اصلا دا د ښایست یوه سمبول ده په ادبیاتو کې. سندرغاړې هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي، چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغسې تصویرات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا باعث کیږي او د دې معصومیت فکر کوي چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدلی د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کیدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم دا دغه کیدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼکې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخوکه، د دې پښې که نه په سور رنګ سترګې مغه خاص رنګ، او د دې دا تګ و رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما رشته خوښیږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډیر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خو د سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیږ وسیله و. دای دویمه وظیفه وه. کوتره ډیر ځله په لویو فتوحاتو کې خپل رول ترسره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنګي قومندان ترمنځ، د جنګي قومندان او د سیمه ییز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سولې پیغام ولسته رسول کیږي. نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه یې ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډیر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفی تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفی توګه نه ده ځلیدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازی وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کیږي. داسې ویل کیږي چې ځینې کوترې تر 40 کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیاي ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازی لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیږي، پتاین دا سیاه پتاین گلدار دی، سور سور گلان لري.
د کفترو په خصلت کې د چا لی ډیر خوښیږي؟
کفترو په خصلت مستی می خوښیږي.
سره مستی
کوي؟ دا چې مستی کوي او بل سره غمبر وایي، همدا می خوښیږي.
مګر اوس دا ډیر خلی دي. دا ولې
دا خو اوس سیزن دی کوریز دا باندې کې اچي، اوس کوتره ټول غلې ده، ځان په درد کې ده کنه، دا باندې ټولې زی د ځان نه.
ځینې کسان بیا د کوترو فضله مواد د درملو په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نور الله وایي
بعضی مرضایی که زخم باشه
د کوترو له فضله موادو نه د ځینو مرضونو لپاره دوا جوړوي او د دغه فضله موادو سره بیا ګلانو تور کوي او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوترې وي هلته کوډي او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوترې واجزه او معصومه الوتونکې ده نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچیرې دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی نو لګڼو ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي وای چې یو وخت تر کوتره وشتلې و بیا ماغه و چې بندي شو
کومندان چې ودی ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګورو چې څوک وشتلې شي خو د کاکته اجازه نه ورکړه چې هغه وبلی ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل ودا څنګه ماتره یو ډز ور باندې کومه کله چې دی ور باندې ډز کولو دا ډز بي ځای اصله خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزر پورته کړ د وزر لاندې وشتل شو دا چې د وزر لاندې وشتل شو کفتر را وخته او دغه سر پرې کړو وین په مغه شپه غوړی مول شو دغه نور سره دوه کله زندان تیر کړو او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قاچاق کړ دی په داسې حال کې شنه هغه قاچاق کړ دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر علالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي یعنی بده کګنه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګله ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم ده کوچنی کوچنی مرغۍ وبلي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغه یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې علالي کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي.
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کفترې دې خوړل جایز نه دي خو دا شرعي عقیده نه ده دا د خلکو یو عنعنوي او عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو ته راغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هرې کفترې خوړل جایز دي ځکه کفتره له جمله د حلال مرغانو نه دی او خوړل جایز دي موږ په شریعت کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولی سي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دغه خوړل جایز نه دي او گوشت خوروي کفتره لغه جمله څخه نه دغه دانه خور ده لکه چرګ غونډه حکم دي چرګ او د چرګانو غونډه او د نور پرنده غونډه حلال پرنده غونډه حکم لري چې کولی سي شرط له هازه غوخه وخوړل سي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي.
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او هلته له یو کوتر خرڅونکي سره غږیدلې. ورته غوږ شئ.
نوم عارف خاکسار کفتر ایم لارم پرنده باز هر شی لارم کناریم لارم سیرکم لارم
څو دانې کفتری لري؟
ډېر لارم یو 50 دانې سلیر دانې
50 دانې د کفترو نومونه راته ویلی سي؟
هو
کوم دي؟
سرخ شیرازی سرخ چپ زرچپ بورد مثال رقم رقم دي کاسادوم دي رقم رقم دي نو
د کفتری څو کال عمر کوي سي؟
داسې کفتر اندي چې 15 کال ما سره شته سالور کال می را سره درې کال می
د کفترو تری بچ شي ورکه
دانا ورکه ورته
شي ورکه
روډي خوري غنم خوري مثال اوریجی خوري هر شي چورته واجه مقصد دانه خوري
د کفترو مانس کې بیا کومه کفتره دي ډیره زیاته خوخيږي؟
اصل شیرازی کفتره.
شیرازی
او سرخ شیرازی زر شیرازی زرچپ
قواره را توایی که در شیرازی سر خم خواهر
شیرازی نو یا وزر تک سوری یا وزر تک اسمینی دا سینه ایم اسمینه ای
دلت دکان کسته سر
خم دکانو کشته قپس که ده
آه شیرازی نه؟
آه شیرازی ده
سو کاله که گیتی ته دلتا کفتری خرچه ای او کور که امساتی
تقریبا نجیب دو وقتون از هم دلتا رازم
کدس رو توی مثلا دیوی کفتر قیمت پر سور پیده
هر رقم ده 15,000 لازاره 50,000 50 روپی 100 روپی 200 300 هر رقم دی رقم رقم دی
50,000
مسته
اغه څرخم کفتره ده
د چا پورته وای
څه کمال لري ده
بس نو خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سرګي تونګه
نه نه ما خایسته ده اغه نوم لري د چا پورته وای
اره اره سونه کفتری خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کلا شل دانیم خرڅه دو دانیم خرڅه ده خو
او څه خپل کفتری لکم زه راوړي
زه اندی دا اخلو کنه خلک راوړي
د کفتر پاک لا ځنی کسان چې وایي چې کچیر څوک حلال کا یا ازار ورکا بیا کاست یو تاوان رسیدي کنه د سړي خلکو انګیرین دي ته پاک لا څوي
زایم چې کفتر وایي څوک حلال لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او